آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړی مشی زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
په هلمند ولایت کې د بیپلوټ الوتکې په برید کې د طالبان یو مرکز په نښه شوی. په سومالیا کې امنیتي ځواکونو د یو هوټل محاصره نن سهار ماته کړله. او په ایټالیا کې په زلزلې کې د وژل شوو کسانو شمیر 228 تنو ته ورسېده.
په کابل کې په امریکایي پوهنتون باندې برید به په نورو ځوانانو او نورو محصلینو باندې څه اغیزه ولري؟ دا راپورت لږ وروسته اوري. په راپورټونو علاوه نن د اشنایانو د ادبي ډیرې پروګرام لرو. شاعر سید محمد حیرت د خپرونې میلمه دی. لږ وروسته کولی شئ خپرونې ته تلیفون وکړئ. اوس عاشق الله رحیم زوی د دې ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. د هلمند ولایتي چارواکي او طالبان د چانجیر په سیمه کې د بیپلوټ الوتکې د تیر شپې په حمله کې د نږدې 100 کسانو د وژل کېدو په اړه بیلابیلې ادعاوې کوي. په هلمند کې سیمه ییز چارواکي وایي تیر شپه د ولایت مرکز لښکرګاه سره نږدې د چانجیر په سیمه کې د بیپلوټ الوتکې په حمله کې د نادلي ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نمول شوي نظامي مسول کاکو اغا په ګډون څلیرش طالبان وژل شوي دي. د هلمند والی حیات الله حیات امریکا غږ ته وویل چې د چانجیر د یو دیشو غربي په سیمه کې د طالبانو پر دغه مرکز د هوایي برید د افغان ځواکونو لخوا د دې مرکز د دوه ورځنۍ څارنې وروسته شوی دی. د افغانستان حکومت د پاکستان د پوځ د لوی درسي جنرال راحل شریف د څرګندونو په خبرګون کې ویلي دي چې ټول هغه اسناد چې د افغان امنیتي ادارو ترلاسه کړي دي ښیي چې د افغانستان پر امریکایي پانتون باندې حمله د پاکستان په خوره کې تنظیم شوې وه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنځشنبه پر ورځ پارک کې د ملي امنیت شورا د غونډې په جریان کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال راحل شریف سره په تلیفون خبرې وکړلې او هغه ته وویل چې د افغانستان پر امریکایي پانتون باندې حمله د پاکستان په خوره کې ترتیب شوې وه. په سومالیا کې امنیتي ځواکونو د یو هوټل محاصره نن سهار ماته کړله. د سومالی د امنیتي ځواکونو ویان تورن محمد حسین وایي چې د سمندر په غاړه د رستوران محاصره چې د پرون شپې راهیسې پکې وسلوال کسان د ځانمرګي برید نه وروسته پټ شي ول په محلي وخت نن سهار ماته شوله. په برید کې اته کسان وژل شوي دي چې شپږ ملکیان او دوی د سومالی عسکر وو. ښاغلی حسین وایي چې د سمندر په غاړه دغه رستوران ته اکثره د ښار ځوانان ورځي. په ایتالیا کې په زلزلې کې د وژل شوو کسانو شمیر 228 تنه ته ورسېده. سره لیدې چې ژغورونکي او اطفایي کارکونکو لا هم لګیا دي د خبرې خزلو لاندې په غیر پاتې شوو کسانو پسې ګرځي. خو راپورونه وایي چې ښایي هیڅوک به هم نور ژوندی نه وي پاتې. په همدې حال کې نن د جمعې په ورځ په زلزله ځپلې سیمه کې قوي ټکانونه احساس شوي دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې ویلي دي چې په محلي وخت نن سهار چې د ایټالیا د اماتریس په ښار کې کومې زلزلې شوي دي شدت یې د ریختر په حساب 4.1 او 4.8 درجې وه. عیني شاهدان وایي چې دغو زلزلو هغه کورونه لا پسې خراب کړل چې د چهارشنبه د ورځې په زلزلې کې تباه شوي وه. سړکونه او لارې کوڅې نور هم بندې کړي دي. د ایران د استخباراتو وزیر محمود علی وایي امنیتي ځواکونو د شاوخوا 1500 ځوانانو نه په دې خاطر تحقیقات کړي دي چې د دې ویره موجوده وه چې ښایي د اسلامي دولت یادایش د ډلې لخوا به د ورانکارۍ لپاره جذب شي. د ایران نیمه سرکاري خبري اجانس تسنیم د ښاغلي علی له قوله ویلي دي چې د استخباراتو ادارې دغه کسان یا د پښتنو لپاره ورغوښتي وه یا یې نیولي او یا یې هم ورسره خبرې کړي دي. په فرانسې کې د ادارې چارو تر ټولو لوړې محکمې د لامبوهلو په غوځنګړو جامو بندیز لرې کړی دی چې مسلمانې مېرمنې اغوندي. محکمې دغه بندیز چې مسلمانانې په غوسه کړي دي نن د جمعې په ورځ لرې کړ. د محکمې په اعلامیې کې ویل شوي دي چې دا بندیز تر هغه وخته ځنډول کیږي تر څو پورې چې محکمې کوم مشخص حکم نه وي صادر کړی. د بشري حقونو لیک د محکمې نه غوښتي وه چې دغه بندیز لرې کړي ځکه هغوی ویلي وو چې دا کار د خلکو مدني ازادي سلبوي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری او د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف هڅه کوي چې د سوریې په اړه موافقې ته ورسیږي. د امریکا د متحده ایالاتو او د روسیې د بهرنی چارو وزیرانو نن د جمعې په ورځ د سویس په ژنیو کې وکتل او د سوریې د جګړې د پای ته رسیدو په لارو چارو خبرې وکړلې. د غونډې هدف دا و چې په سوریې کې د داعش خلاف په جګړې کې همکاري د همکارۍ د موافقې په جزئیاتو سلا وشي. د رویټرز خبري ایجنس وایي داسې هیله کیږي چې د افراطي ډلو په خلاف د جګړې موافقه به د تلاره هواره کړي چې د سوریې د حکومت او د سوریې د حکومت د مخالفو ډلو ترمنځ جګړه کم شي. او وروسته خبر دا چې د ترکیې په جنوب ختیځ کې د موټر بم په یوې چاودنه کې لږ تر لږه 11 پولیس وژل شوي دي او په لسګونو نور ټپیان دي. برید نن د سهار په 6 بجو شوی دی. په هغه ویډیوګانو کې چې رسنیو خبرې کړي دي خودل کېږي چې د برید نه وروسته د پیښې د ځای نه چې ګمان کېږي د پولیسو مرکز دی تور دود هوا ته پورته کېږي. د کوردانو کارګر ګوند یا پی کی کی چې ترکیې تروریستي ډله ګڼي ویلي دي چې د برید هغوی کړی. ترکیې چارواکو ویلي دي چې د برید غچ باخلي. د ترکیې صدر اعظم بنیالی یلدرم په استانبول کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې موږ به برید کوونکو ته مناسب ځواب ورکو. برید د شرنک د سیمې د جزیرې په ښارګوټي کې شوی دی. دغه ښارګوټی د سوری او عراق د سرحدونو ته نږدې پروت دی او اوسیدونکي زیاتره کوردان دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. درنو اوریدونکو لږ وروسته د شاعر سید محمد حیرت سرغږیږو. د آشنایانو د ادبي ډیرې د پروګرام ملمه ده. کولی شئ تاسو هم پروګرام کې برخه واخلئ. زمونږ د سټوډیو نمبر ده 202-6919-16. مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي. د نوریدونکو تازه خبر ده چې چارواکو ویلي دي چې د پکتیا د جانی خیلو پولیسوالۍ کې د امنیتي قواو او د طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. دواړو غاړو ته په کې تلفات اوښتي دي. د خبریال ابراهیم رحیمی سره غږیږو چې وګورو اوس جګړه ادامه لري که ختمه ده. رحیمی صاحب زمون خبري اوري؟ هغه اوري.
بله، تاسو او ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د پکتیا د ولایتي چارواکو په وینا جګړه سهار رئیس د جانخیلو پر ولسوالۍ روانه ده. چارواکي او د ولایتي شورا غړي وایي چې سلګونو وسلوالو د جانخیلو پر د ولسوالۍ پر ودانۍ حمله کړې ده او د دواړو غاړو تر درنو تلفاتو خبره کیږي. ولایتي د پکتیا د ولی ویاند نقیب احمد تلک شبه مخکې امریکا غږته ول چې تر اوسه په دغه جګړه کې غنی معلومات له مخې تر 500 زیات وسلواله طالبانو ته مرجو بل وخت ده. د همدارنګ زیات کړه چې 15 پولیس په دې جګړه کې وژل شوی او 15 نور ټپیان دي او جګړه د مالري دواړه غاړې پر یو بل سپک او درنی وسلې کاروي. ځینو نور حکومتي سرچینو بیا ویلي دي چې جنخیلو ولسوالۍ سقوط کړی دی، مګر د ولایتي شورا غړي او خپل د ولی ویان نقیب احمد تل دغه خبرونه تش اوازه بولي. خو وایي جګړه لته سخته ده. په زمن کې د ولایتي شورا یو غړي جنت خان سمکنی لکه شبه مخکې امریکا غږته وویل چې له مرکز کابل ورته هوایي ځواکونه ونه رسیږي، ممکن ولسوالۍ ډیر زر سقوط وکړي، ځکه طالبان ولسوالۍ ته ډیر نږدې شوي دي او دغلته دوه امنیتي پوستې د چارواکو په وینا هغه پولیسو خوشي کړي دي، طالبانو نیولې دي. نو دوی د مرکز کابل څخه د هوایي ځواک وختنه کړی ده چې په دغه جګړه کې د طالبانو د ځپلو لپاره له دوی سره مرسته وکړي. خو دوی هغه ګیله د دوی اندېښنه دا ده چې تر اوسه کابل ورته کوم مثبت ځواب نه دی ورکړی. تر اوسه طالبانو د دغه جګړې په ارتباط څه نه دي ویلي. په سیمه کې خلک وایي چې جګړه شدیده روانه ده او ممکن احتمال دی شته چې ولسوالی دی سقوط له خطر سره مخ وي.
رحیمی صاحب، تاسو ویل چې د چارواکو په وینا د رپورټونو له قرار مخالفینو ته یا طالبانو ته د لفات اوختی دی او 50 کسه مړی دي. دغه سي جنگ کې په دغه سي حال کې دغه حساب د دښمن د قوا او د زخمیانو او د مړو څنګه کېدای شي؟
رښتیا خبره ده چې د دوه غاړو ته تلفات او د ارقام او شمیر ورکول ستونزمنه ده. خو د چارواکو په وینا د دوی هغه ادعا چې کوي، دوی وایي چې طالبان په خپل منځو کې په مخابرو کې سره غږیږي، نو د مخابرو د معلومات له قرار دوی ویلی چې دغه تلفات دومره طالبانو ته وخت دي. خو مستقل ډول د دغه ارقامو تایید ستونزمن دی. تاسو چارواکي د افغان حکومت د افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات او د وختو شمیره معلومول مشکل نه دی، ځکه چارواکي ویلی شي چې د مشمیر تلفات